ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یوینا تر 2 بجو د غړې کې د خپل کوربا منوښانه کې پیرځونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنۍ سیمه ایزو نړیوال ریپورټونه واوري د کورنۍ او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي هم درته وړاندې کوو د دې غړې په آخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانی فوجانو ترمنځ د نشټې لکبل په کابل کې د پاکستان سفیر وربلل سوې د افغانستان د بهرنیو چارو او وزارت وبښي د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورنیو ته لس لکه خونبه ورکړل سوې ده چې د پاکستان پوز په بنو کې وژلې او په یمن کې د تازه نشټو پر مهال لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل سوې اوس بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مخته راتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هواد سفیر ورغوښته دي د بهرنیو چارو وزارت ویان چکی مستغنی نن مشاله دی ته ویل چې د دې وزارت سیاسي امرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاور د پاکستانی عسکرو برید د اصول خلاف او ناوړه کاروباله د شاغلی مستغنی په خبره پادي لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د ستونزبه مرو له خپل چارواکو سره شریکوي تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې افغان او پاکستانی ځواکونو نشته وکړ چې پکې یو افغان پولیس ووژل شو تر دې وړاندې د پکتیکا د شکین ولسوال مشال راډي ته ویل و چې په دې پیښه کې اته پاکستانی عسكر وژل شوی دی بل په لور د پاکستان د پوز اما اړیکو څنګه نن په یو خبر پاڼه کې ول چې په دې پیښه کې د دوی واځي دوه عسكر ټپي شوی دی د شمالي وزیرستان د هغو دوه کسانو کورنیو ته لس لکه خونبه ورکړل سوې ده چې د پاکستان پوز وژلې وو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سوو خلکو د جرګې مشر پیر اکل شاه بیګا مشال رډي ته ویل چې د خونبه او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمې ورکړل سوې
اتمنځه په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکلي انتظامي کوم ته جرګارو واسطه سره د میز اتمنځه مسونوي او هغه سینارو واسطه چې کوم ځای دون شوی بچونه د تلاس لاس لا کاری پی او یو یو نه کاری او چې کوم ځخوند یې غیر لاج به پری پری وی او دوانیم لا کاری پی لا نه وتا وکړو
دا بیکور کلسی وی کسان د جون پر 28 نیټه د خبر پښتونخوا د بونو په باکخیل کیم کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې وژل شوی وو د شمالي وزیرستان به د بیکور کلسو لس لکو خلکو زیاته برخه په بونو کې میشته د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدف یو جن کې درې تنه وژل شوی دی د دې شهر د سرکی سړک پولیس وای نه معلوم وسلوالو د چهارشنبې په مازیګر د ویلډینګ پر یو دکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل شو د پولیسو په خبره درې واړه وژل شوی کسان د پنجاب اوسیدونکو دي د دې برید مسولیت چا نه دی منلې خو په بلوچستان کې له مدیر رئیس بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالې ډلې د پنجاب وګړي پنشه کوي د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وای چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژل دي د پنجاب د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر عبدالی نومیده شجاع خانزاده ویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل سوی چې پاکستانی ځواکونو د جون پر 28 نیټه د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وهلې ده د پاکستان پولیس وای چې په عملیاتو کې د کلاشونکوفونو زیرما راکټ وشتونکو د ځانمرګو وسکټونه او نور چاودونکو مواد نیول سوی دي شجاع خانزاده وویل چې د وسلوالو 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیم کې روزنه ترلاسه کړې و په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سیکروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي ریان سیکروکر د سرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځنګړي مرکه کې وکړي د ویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی له خوا د اړیکو شکولو هڅه ته ځواب وای ریان سیکروکر زیاته کړه
It's very important that Pakistan respond
د وی دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامون ته جواب وي، هغه ځکه چې دا وسلواله ډلې نه یوازې د افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټي شورا، اکانی شبکه او نورې داسې ډلې په نښه کړي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده. ریان سی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیعه اوسی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په ادن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې یو دیر شام وګړي پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي اوسی وسلوالو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په ادن کې د المنصوره سیمه په راکټونو وویشته. دا سیمه د دوی د مخالفینو په لاس کې ده. د المنصوره شارګوټي اوسیدونکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو بیا ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په یمن کې د درېیمې درجې بشري بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 21 میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو ریپورت کې خبرداری ورکړی دی چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان کم خو مخ پر زیاتېدو دی. ریپورت وایي چې د دې جګړې به نتیجې ډېرې لوی وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري ستراتیجي په نامه ریپورت کې شوې دي. ریپورت وایي چې روس په وار وار څرګنده کړې ده چې د ګاونډیو هیوادونو د خپلواکۍ خیال نه ساتي او خپلې موخې ترلاسه کوي. د ریپورت په لیکنه د روس پوځي ګامونه نیغ په نیغه او د باتی ځواکونو په وسیله د سیمه امنیت لپاره غورځوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به ل سیرات ظهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپی او 80 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 108 روپی او 80 پیسې او په 108 روپی 50 پیسې. یو یورو په 114 روپی 50 پیسې او په 114 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 80 پیسې او په 23 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 50 پیسې او په 20 روپی پیسی. او یو افغانی په یو روپی 2 پیسی او په یو روپی 4 پیسی. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، په بنو کې به سلویخ او شپږش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې مدرلا د غریپورټونه شامل کړي. حکومت د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې څو ورځې وړاندې د امنیتي ځواکونو سره خطا کې د وجل شوي او جوبل شوي کډوالو لپاره مالی مرستې اعلان کړې دي. د جرګې یو مشر وایي
یقین صحیح دون سے بھی بچوں نے تلاش لگ لگا کری پی اور یو آئی وانی کری اور یقین زخمون دے گئے لاج بھی پری پری بھی اور دوانیم دوانیم لگا کری پی اعلانی ہوتا ہو کرو.
په مومند جنسی کې د امنیت پر ځای کېدو باوجود زیاتره سکولونه د بیا رغونې او استادانو د کمی سره مخ دي. یو ځای خبریال وایي د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې د مدرسو د رجسټر کولو خبره شامل ده. په قبایلی سیمو کې د مدرسو په اړه د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي
قبایلی سیمو کې تقریبا د 500 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن څخه اړیکه انلیسټډ دي.
نور رپورټونه به هم واورې او د دې غړې په دویم نیمایي کې به د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي کې واورې چې په پښتونخوا کې د خزو د دستکاری د مرکزونو یو مشروای خزو ته د گاکانو د غختنو سره سم کار کولو تربیت ورکوي.
کم خلک چې راځي دا چې ونه اخلي نو هغه مونږ ته د غم پته ولګي چې هغه څه وي چې د پټ امبرایډري چینج کی یا څه نیو ډیزاینینګ وکړي په کیسه ټرند
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې په پښتو جوابوري راځو. د دې غړې اولنی ریپورت د شمالي وزیرستان د جرګې مشران وایي تیر شپه په بکاخیل کیمپ کې له امنیتي ځواکونو سره جرګه شوې ده او امنیتي ځواکونو د اتمانځي وزیرو د ریواج سره سم په دغه کډوالو کیمپ کې د جون په درشتمه نیټه په پیښه کې د وجل شو دوه کډوالو کورنۍ ته لس لس لکه روپۍ معاوضه ورکړه او هغه کورنۍ ته یې د یوې نوکرۍ ورکولو ژمنه هم وکړه. بلخوا جرګې دا فیصله کړې چې امنیتي ځواکونه به د جوبل شو کسانو درملنه په مفت کوي او هر جوبل شوي کس ته به هم دوه نیم لکه روپۍ ورکوي. په دې حقله حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اتمانځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لکه کالدارې هر وژل شوي کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لکه د پولیټیکل انتظامیې لاړخه ورکړل شوې. د جرګې مشر پیرکل شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اتمانځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامیې کوم ته جرګه وسته سره د میز اتمانځای مسون وي
احمد سعید وویل د بګه خیل کډوالو کیمپ کې وژل شو او جوبل شو کسانو مرستې ترڅنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي هم اوس د روزانه په حساب د سلو کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غزولې.
آی ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ آؤٹ پاس ہو یا مطلب دی دی بجلی دی وولٹیج مسئلہ وا یا مطلب چ دی دی بے مسئلہ وا وی آغا ٹول وے تشری کڑی دی دی دا کہ ول خبر ہے کیما دو آغا 93 فیملیز روڈ لے وا پاس خپل کلی تور سے پر خیر افیت سرا اونے امیز دیمان ز نو کرو دی ول چ دا بے 200 سرا سوی
یاد دی وی چ 13 اونے باکا خیل کڈوالو کیم کے امنیتی ز وا کونو او کڈوالو ترمن زن خطا کے دوا کڈوال وجلی شوی ول او نه نور جوبل شوی ول چې د مشرانو په وینا امنیتی ځواکونو د اتمانځای او رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرستا یا ماویزا وټاکلا او بکا خیل کیم کې کډوالو ته ورپېښستونځو هاورول هم عملی شوی دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خفایش چې زه خپل پلان سره انځي په شان ودرې کوم د سما ده
دي کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
په قبایلی سیمه مومند جنسی کې یو سل ویشت سکولونه وسلوالو تباه کړي. په دې کې زیاتره سکولونه په ساپو تحصیل کې وران شوي چې پکې یو کالج هم شامل دی. بلخوا د چارواکو په وینا اوس هم په ساپو کې د بدامنۍ ستونزې شته نو زیاتره طالبین یې په دغه سیمه کې کارونه نشي شروع کولی. زمونږ خبریال شانواز ترکزی د دغه تحصیل په تعلیمي حالت ولسی وګړو چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پیژار.
پاسیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صاحب چې رساپو تحصیل وسیدونکي دي وای
صاحب کې بل بستر دغه د حساب دي چې سکولونه وران دي ډېر او په داسه اسکړې نه دي کنه وران سکولونه خو نو څوک استادان دي او ماشومان دي او اجبي اډوکیشن والا استادان ته د میشت میشت روپۍ ورکړي تنخواه اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کال وړاندې وسلوالو وړاند کړي ولې دا ساتوم بند نو داولی
او د ریکنستراکشن د پاره چې کوم دي موږ هم ډیر زیات کې ته کړی دي حکومت هم دا غواړي چې زر تر زر ادا کړي چې کوم دي بیا دوباره آباد شي. خدا دا ای ڈی پی اس کی چې ورواکي او پیسې ول منځوري چې کار ته ناصل الله نه شو هغه کې لا آرمی پرسته کوي او نو پوزیشن نه جاري دي.
د دغه سیمه اوسیدونکو خبريال لال رحمان صاحب وای چې په سیمه کې د ماشومان د تعلیم شر ډیره کم ده.
او پاتې څو ماشومان چې هغه د سکول نه محروم شوي دي. نو څه کوي حواله څه خدمات په خیر کاپو ډیر
بهتر دغه دی خو تعلیمي لیول باندې هغه توجه ورنکړی شوه که ایجوکیشن ورته توجه ورکړی خو سازان د هغوی خبره نه مني هغه چلته نه ځي هغه پولیټیکل انتظامي هم په هغې لومړی ځای راوړی چې سلونه چالو کړی شي خو بعضې سازان دي چې د دوی هم په ویره باندې سلون ته راځي.
د تعلیم محکمې محمد ایجنسۍ لخوا اسسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نمو پوښتل چې په ساپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي؟
اوس تقریبا چې دس بارہ باندې کار شته دی نور هم کېدی شي انشاء الله چې دغه راځي دسې پروګرام شته دی که نه لکه یو سیټ دی وغیرہ سونه دغه شي که نه کېږي لکه داسې یو پروګرام شته دی چې هغې کې دی آباد شي یو پروګرام دغه شته دی.
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمود ایجنسۍ په وینا په محمود ایجنسۍ کې 15,011 ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل. او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
په پیښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شل نکاتي قومي اکشن پلان تیار شوی و چې په ټول سیاسي ګوندونه متفق وو. په هغې کې د مدرسو رجستریشن او د انتظام لاندې راوستل خبره هم شامله وه. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او که څنګه؟ ملیحه میرزاده پې دا رپورټ لري.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعی توګه په ملک کې د رجستر شو مدرسو شمیر خواوشه 15 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجستریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقې کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمه ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره سلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړی و. د پاکستان قبایلی سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجستریشن باید وشي خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
نیا انتظام موجود نه آتا.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجستریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دوی وایي د حکومت او مقامي انتظامیه په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان تحت په قبایلي سیمو کې هم په تر هغه کې خلاف عملي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد جاری دی. دې وخت کې زمونږ په قبایلي سیمو کې تقریبا 250 زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامي انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي. هغې په دې باندې نظر ساتي هلته چې کله وړه دي هغه د مقامي اجازت باندې دي نو هغه کیږي او وخت په وخت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامي انتظامي سره شیر کوي زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغې سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په هکله چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایې په بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجستر شو مدرسو شمیر 19,500 دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپګو بجو د مازیګر شې د خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپو بعد د ډیو ریډیو خبرونه اوري. عوامي نېشنل ګوند د ماشومان لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سعودي چلډرن مالی فاند د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه پنجاب ته په منتقل کولو ډېر سخت نیوکه کړې او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د وړو صوبو سره د ظلم کولو د لړۍ ودروي. ګنیدا بخای خې نتیجې ونه لري. په دې اړه د پیښور نه د غلام غوستاري رپورټ اورو.
د سیو د چیلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شت مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګاری د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېری سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
دوال صوبو کې دفتر بند شي غیر فعال شي. موږ مصر د دې غند نه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاته چې زمون شوې سره رواني زما دا خیال دی بیا څنګه تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپل حقوق لپاره غرونو ته ختل دي او د بغاوت اعلان کړی دی. بیا زه دا ګڼم چې دا خبره بلري نه دا زیاته ودریدل پکار دی د ظلم د پاسه ظلم د زیاتی د پاسه د زیاته زه دا ګڼم چې دا د ملک د پاره دی صوبې د پاره دا څه خبره نه ده.
د سیمایزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړی شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼل کیږي نور چې کوم وطن نه دی هغه خاص پاکستان نه ګڼل کیږي. د دې د وجه نه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پښتونخوا بلوچستان سند انټیریر یا د نسن چې دی چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی د دې د وجه نه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه اغل د فنډونه نشي تلی کوم کوم سره چې داسې قسمه خلک د دې په نظر کې راتلی شي هغه لاکوته کوم چې هغه د غوړي چې د هغه دې خاص پاکستان د دفاع لپاره یا د هغه د حفاظت لپاره یا تحفظ لپاره شاید چې نقصان جوړ دی شي.
د سیو د چیلډرن په نوم د ماشومان لپاره کارکونکو نړیواله اداره په ایبټاباد خار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورن کړی شوی و او په اسلام آباد کې د دغه ادارې دفتر تړل شوی و. خو بیا وروسته دغه بندیز لری کړی شو او په پنجاب کې د ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړی شو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چیلډرن سره کارکونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګار شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چیلډرن د میډیا پوکل پرسن سید احمد نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم غړی هغه سنه شي ویلې.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحاد یوای په دې صوبه کې د ډاکټرانو د تختولو لړۍ لا هم روانه ده او دا وخت هم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تختونکو په ولکه کې دي. د دوی په خبره د ډاکټرانو تختونه په خلاف او د ساتنې لپاره دوی د کوټې په سیول هسپتال کې یو علامتي احتجاج هم شروع کړی دی. بلخو د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په رابطه کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. په دې حق له تفصیل د نیاز مساخیل رپورټ کې اورو.
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مصر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوی میاشتې دوی هر ورځ د کوټي په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناشته کوي.
سار بیا تر ماشام تر سلورو بجو پر زموږ احتجاجي کم چلیږي. هغه دې هغه موږ په دې سلسله کې کړی دي سموږ یو څه بنیادی مسلې دي. اوله مسله موږ ډاکټران سي دي هر ورځ سي دي اغوا کیږي خلک همیشه ډاکټران سي دي تشدد شکاری کی اغوا برای تاوان کز موږ ډاکټران ووسی موږ ډاکټر خپار دي او ډاکټر امیر بخش دي دا دوه ډاکټران دي موږ اغوا دي موږ د مطالبه د ګورنمنټ سي موږ دا ډاکټران جلد سي جلد بازیاب کی.
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 غنټې 24 اورز روزم په ولاړو متي دوی وبچیل د اپریشن شروع دوی کوي. هغه کمیونټي کم ستا مور ستا پلار ستا زوی ستا لور بچاوی خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشی ستا په خدمت کې 24 ګنټه لګیای ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو د ګډ سره په دا نظر باندې ول ګوره او هغه خلک ولې اغوا کیږي ګډ سره باید سیدا د ډاکټر اس کا دا ڈاکٹران اغوا کیجیے آخر بدی دغ دا کسائی سو ڈاکٹران بدا صبح دا ملک دا کسا پریجدی بار بزی بار بس سرویسز ورکی
د ځوان ډاکټرانو اتحادیې یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي. په دغه اړه دوی د تیرې چهارشنبې د شپې یوه پیښه هم بیانوي.
اول خبره خدا ده چې دلته موږ په وارډ کې او په هسپتال کې موږ نه یو محفوظ. نن دا کیسه وسو جنگ سوی دا بلوچستان کا جنگ سوی افس کې سپیشنټ دلته راغی. پیشنټ په ګیسپینګ کې وو او موږ حیران وسو څنګه وو هغه دم کې نه کوله موږ پیشنټ دلته سیر ایکسپایر سو ستای خیر نسته موږ حیران وسو وکړو مطلب سکیورټی دا حالت دی.
بلخوا د بلوچستان سیاحت محکمې سیکریټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو د ستونزې حل راوباسي.
ہم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں, ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے. اور
موج لا ڈاکٹرانو سر پدغه اڑا ملگریو او ددوی ملاتڑ کو او پدغه اڑا با ددوی دا ساتنی لپارا پورا پورا گامونا پور تکڑو. خو یو حقیقت تا ہم دی چې اوس دا قسم یو یو پیشوسی خو پخوا ډیر کېدلې. موجوده حکومت چې کله په واکه راغلی دی نو پدغه لړکی ډیر کوټلی گامونا اخیستې دي, ځکه اوس پدغه لړکی د امن او امان وزا ډیره برابر سوی ده. یاد دوی بلوچستان کی لطیر سو میاستو راہی سی دا ڈاکٹرانو دا تیشتوانی لڑی بیا پیل سوی دا.
حال تا دا بلوچستان پا استا محمد سیمه کې د ظفر جتک په نامه یو خبريال تیرا یک شنبه نامعلوم وسلوالو خپل کور کې وجلې وو چې پرځ د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه پرون په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او د نوموړي د قاتلینو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان خبريالان وایي په دې صوبه کې دوی ته د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا دړکې ورکول کېږي. نور تفصیل د کوټې نظم خبريال بارکوال میاخیل راکوي.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوستا محمد اوسیدونکی و چې په یو وخت د پاکستان له بیلابیلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوستا محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونه برې دور باندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یک شنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنځشنبه په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی وو او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه اشاره ورکول. په بلوچستان کې چې په تیرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي تر اوسه د هیڅ یو قاتل هم نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دی. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر او د جنگ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل شوی دی او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي هر څوک دي دي هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامي او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل شي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم حسینوم پاتې دی, ځکه چې وایي هیڅ یو خبريال هم دلته د ترهګرۍ فرقې ستاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خبرولای. کې خبر کړي نو د ظفر جتک خوندي بخ خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیکریټیرین او فرقواریت بنیاد باندې د شرګردي کوي هغه دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغه زموږ د مرزي مطابق اوسي او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي او صافي باندې سخت وخت راځي. فلته پرېس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي خلافیان ستی کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادی کال راهیسه د اردو ژبې ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدی وایي ظفر جتک د خپلې سیمه په اړه ډېر کره او رښتینې خبرونه ورکول.
کافی بے باک صحافت کرتے تھے.
په ډېر زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالیږل او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. د یادونې وړ ده چې په تېرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې په کې د رواني غړې نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین دی ونیمه بجې شو د بوریوال کاکل نه د خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا پر برمر ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مخترتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن مشال راډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستانی عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه وباله. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لکه خون به ورکړل شوی ده چې د پاکستان پوځ وژل دي. د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیگا مشال راډیو ته وویل چې د خون به او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمې ورکړل شوې. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو مهم مشر په ګډون یې 4 وسلوال وژل دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر عبدالی نومیده. شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوی چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 9 د پنجاب په فیروزواله کې پر یو کور چاپه وهلې ده. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سی کروکر وایي افغانستان او پاکستان باید د ترهګرو پر ضد لاس سره ورکړي. ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړې. د ویل پاکستان باید د کوټې شورا حقانی شبکه او د سینوري وسلوالو ډلې په نښه کړي او رپورټونه وایي چې شیعه اوسي وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنځای پر سیمه ډزې کړي دي چې 1.5 تنه وګړي پکې وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي.
دا و بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غړې واورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د غیلیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاری ساتلی شي. ورځپاڼې لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او وختو وروستو دوی د هیواد په خاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو، ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګه پولې، پېښور په آرمی پبلک سکول، کراچۍ کې په بس، حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت، فوج، سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورځپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فاینل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپانې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پېښور ضلعي انتظامیه دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقرار وساتي نو دا هله ممکن کېدای شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورسپانه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي نو دا شان به د یو شمېر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه داوار د ولس ډېرې تمې دي او په کار دي چې پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه اختیار کړي. بلخوا ټایم د ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلوال ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د فرخند اسد نورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو لماتې ورکړي او لمنځه یو سي. د دغه عملیاتو د پیل وروسته جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغه ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به د کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي حکومتي مشرانو نه دا غوښتنه وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسیدلي دي، خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې تراګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم په اوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو د دغه وسلوالو د پیژنګلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک په خپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکي وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سیګریټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
بلخوا د افغانستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیز کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت په ځنې ولسوالیو کې وسلوال طالبان په شا هم تمبولې دي. ننګرهار ډیورن کرخې ته سیرمه سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دغه سیمه کې لا نور فعال شي نو باید د ډیورن کرخې په کوزه خوا کې په قبایلي سیمو او نورو برخو څه اثرات وي. بوریوال کاکړ په دې موضوع یو ریپورت برابر کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سې شنبه په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان شوډلې بلکې په ځینې سیمو کې یو وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. د مشرانو او عین شاهدانو رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې داعش د ننګرهار لیوشتول سوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تمبولې او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمې زوچارو کارپور رحیم الله یوسفزای وای داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولای شي. نموړی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول شي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. د وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور او طاقت د یو محدود سیمه کې دي د ننګرهار کې د فراه کې مخکې څه کسان راپورته شوي اوس دوی ترک نه لګي تاسې په هلمند کې هم مخکې اطلاع وه و دوی لا دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابره نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازی دې وکړي.
پاکستان کې خو دا پاکستانی طالبان او جهادیان هغه موجود دي خو هغوی هم ډېر نقصان شوي دي، هغوی هم په تېښته کښې دي. ډېر کسان چې دي پاکستاني طالبان هغوی افغانستان ته تېښته کړې ده. نو پاکستان کښې خو دې دپاره حالات دونه ښه نه دي. د پاکستاني طالبان چې کمزوري شو هغه ټولو نه مضبوطه ډله وه، نو نور یو نوی تنظیم که راځي د هغې دپاره به اسانه نه وي چې هغې دلته کښې ځان له ملګري پیدا کړي یا دلته کښې خپل مرکزونه جوړ کړي.
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی خو په افغانستان کې خپرېدل به ورته اسان نه وي.
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي، عربان نه دي. دویم داعش چې کوم پیروان دي هغه اکثره د سلفي او وهابي ال حدیث مسلک سره تړلي خلک دي. دریم دا ده چې دوی که پر مخ ځي دغه سیمو کې نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کې باید ښیل سي، بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کې وي. او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کې د شیعهګانو پر خلاف هغومره تاوتریخوالی یا تعصب موجود نه ده څومره چې په هغه سیمو کې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کېښودل شوی ده په سوریه او عراق کې.
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي دغه کار طالبانو هم کړی و.
فکر کوم داعش هم اوس وخت کې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کال کې چې کندهار کې په ډېر کوچني مقدار کې را پیدا شول او خلکو سره ډېرې خرابیه کوله، دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده. د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو د دغه مخه نیسي او حتی ویل کېږي چې د افیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده. نو په ابتدا کې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول او د خلکو سره رویه انتهایي منفي طرف ته ولاړه. نو که داعش هم مضبوطېږي نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي.
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدولة الاسلامية في العراق والشام لنډیز دی. دې وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي.
د بوریوال کاکل رپورټ مو اورېده. اوس وخت شوی دی د ښځو لپاره د ځانګړې خپرونې تاندې هیلې د دې خپرونې کوربنه ده فرخنده اسد. راځئ چې په شرایط واورو.
په تاندې هیلې خپرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پېښور کې د ښځو د کاروبار ته یو مرکز د مشرې هما سره خبرې کوو.
موږ سره آلریډي د نوخار، د سوات، د سرسدې، هریپور، هزاره سایډ، پټه، ډیفرنټ علاقو ښځې شته.
دا به هم واورئ. د افغانستان د ښځو شاعرانو یوه ډله په لندن کې د شاعرۍ نړیوال کانفرنس ته د ګډون لپاره تللې. په دې پروګرام کې د پېښور د هما سره خبرې کوو. هغې یوه داسې اداره جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو ښځو سره مرسته کوي، دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسو جوړو شوو سامانونو ته یو ښه مارکیټ برابروي. هما په پېښور کې د ښځو د کاروبار په مرکز کې همکار کوي. هغه وایي دوی د ښځو سره رابطې کوي چې د جامو او کالو او یا نورو شیانو کاروبار کوي.
مونږ کوشش دی چې مونږ کم چې فیمیلس کې دي کې کار کوي، بزنس آلریډي کوي یا کول غواړي، مونږ هغوی ته پروموټ کړو، هغوی هیلپ وکړو، هغوی ته ډفرنټ لنکس ورکړو، هغوی نیشنل انټرنیشنل لیول باندې چې مونږ فیمیل ایگزیبیشنز کېږي یا مونږ پخپله کوو یا چې بل خلک چې دا یا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی دلی یا گورنمنٹ بل سیکٹرز کئی نو ہی کہ مونگا دے خلکو تا پروموٹ کو فیسلیٹیٹ کو ہوئے کہ نو تو مونگا کوشش دا دے چې مونگا چې کم کے پی فیمیلس دی ہوئی تا کاروباری لحاظ باندھے ڈیر خا اپرچونیٹیز ملاؤ شی ویسے زمنگا کے پی کی فیمیلس کے سکلز ڈیر زیاد دی مونگا کلچر ڈیر ریچ تھا مونگا دیتا کول غواړو چې دا بهر داسې پاکستان کې بلکې پاکستان نه بهر هم زمونږ پروډکټس پروموټ شي دلته هی
هما وای دوی یو داسې ځای جوړ کړی دی چېرته چې هغه سامانونه ښودل کېږي چې ښځو په لاس جوړ کړی وي. بیا دې ته مختلف خلک راغواړي چې دا شان د دوی لپاره یو ښه مارکیټ جوړ شي.
دوی چې کوم پروډکټس جوړوي سامان چې جوړوي زمونږ دلته فینکس کوم سره آلریډي رجسٹرډ دي موږ سره لینک کوي چې زمونږ دا داسې څنګه جوړو دې باندې تاسو کار کوي نو موږ خپل ځای باندې دوی له ډیسپلین ورکو عامه سیلز کو کم خلک چې راځي دا شیونه اخلي نو هغه مونږ ته دغه پته ولګي چې اوس څه وایي چې دې شیونه کې څه کلر کمبینیشن دي چینج کی یا څه پکې امبرایډری چینج کی یا څه نیو ډیزاینینګ وکي پکې څه ټرینډ چلےږي کنه هغه مونږه وایي تا سره گائیډ کو چې بس کلاینټس تاسو شي کې دا شی غواړي یا دا چینج غواړي نو بیا وایي شانته او چې څنګه مونږه انټرپرینورز دي جس کم فیمیل کی نو هغه ته مونږه هغه شیونه کې گائیډ کو مارکیٹ کا سٹاف شیئر دس از ضرورت سے ماوی کے مطابق بھی ہوئی کار کہیں ہوئی سیلس کیا رو رو نو بہتر
هما وای دوی اکثر خوځتا د مشورې هم ورکوي چې په جامو شالونو او نورو شیانو باندې څنګه کار کوي او دغه باید څنګه د جدید فیشن مطابق جوړ کړي.
دلته زموږ په خوله کې لک ټرند چینج شوی دا ټول خلک برانډز دې زیات د وشوي دي برانډز کپري دې زیات اخلي ولې چې هغوی پرایز هم نن سبا ډېر ښه نامینل پرایز دي زموږ چې کوم فیمیل دي هغوی چې څه ټول یعنی داسې نه کوي چې څه جامې ډیزاین کوي نو هغوی خپل کورونو کې نه ګنډي هغه هم څه ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر لور کې چې دا تاسو ګنډي هغه بیا ډبل پرایز باندې هغوی شي چې هغه یوشز تیار وي نو هغه بیا چې کم تیار شي نو هغوی پرایز ډېر زیات وي نو هغوی پرایز کې یو برانډ والا شیز خلکو ته ډېر اسانی سره ملاوي گی زموږ خپل فیمیل ته دې کې لا ګایډ کو چې تاسو زمونږ چې کوم خپل دلته کلچرل امبرایډری دی کار دی زمونږ د لاسټ کار دی زمونږ کلو کې کیږي یا دی خپل کورونو کې کوي یا کوم کمیونټي فیمیلز کی کمیونټي کې کوم خزي دی او نه دی کار کوي نو هغه کار ته لګ انوویشن ورکي لګ چینجز ورکي مونږ واسه ډیفرنٹ دوی کې دی گائیډ کړی دی کپڑو کې ډیزاینینګ لګ چینجز کې نه بس هغه ډیر خاص کوي دا کار مونږ واسه کوشنز کې او ټول کوشنز کې بہار لے گو بس آئی کے بس کاش منگتا ملا رہی اور زمینگا تھی نظاری کے دیر زیادہ خوشحال دی لگ کہیں منگا چینج کرے دا آخری لپا رہا
هما وای اوس په خوځو او جنکو کې دا په زیاته شوې ده چې د دوی د لاسو جوړکل شوی یو کمیس او یا د یو شال به څومره قیمت وي. هغه وای اکثره خلک د دوی نه په ارزانه جامې واخلي او بیا یې په ګران خرڅوي خو اوس دغه کاروبار کوونکي خزه هم مارکیټ ته نیخ په نیغه رسایل لري.
نن سبا د څه خبره څه نشته ولیکن نن سبا زموږ خپل چې کلو جنکې مو هغې کې دي هغه یې ډېر زیات اویر شوې دي دا ڈفرنٹ این جی اوز ہو دی کم پروجیکٹس چلائی نو کلی کلی زی کلی کلی راوی تا داشی زنا خائی رائی کہ زمونگا دا خلق دیر زیادہ ویر شوی دی یاوی تا پتا دے سی زمونگ مونگ سے کم کار کاؤ دا دے سر پرائزیز دی یا زمونگ تا دا دے قیمت ملاوی دے شی یا زمونگا دا دے کار سبرا مارکیس تا نا مخ کے بدا سکے دا ہو بس دا ما چی کم مونگ سرا چی کم خلق دیا دا غدی آئی کہ دا سر سر خبارا نشتا آوی بہر سے پتا دے مونگ نزیاد آوی بے گی دے سر شے مونگا سر قیمت ملاری
هماوای دلته خزه ډیر خخ کارونه کوي خو باید دوی د جامو سره سره په بالښتونو کټ سادر او د کور د استعمال په نورو شیانو هم کارونه وکړي ځکه چې نن سبا نه یوازې په پاکستان بلکې بهر هم دغه زیات خوخیږي.
مارکیٹ میں صرف دانا دیکھے انڈوائڈ صرف کپڑوں باندھے ہوگی ڈفرینٹ شیو نہ کہنا جوڑی رہی ہے پینٹنگ اسکیل کی طرح پینٹ جوڑ کے جوڑی رہی ہے کوشنس کی فلور کوشنس کی پلوز کی بیڈ شیٹس کی دہلی ڈیمانڈ باہر ڈیز جاتی
ہے لکہ کٹ سادری ہو دا بالختون اچتا سو یاد ہوئی
نن سبا د دې شیزه هم د دې شیزونو ډېر زیات ډیمانډ دی بهر نو د دې شیزونو د دې خپل دې لاسټ کار په دې شیزونو کې راولې نو هغه زما په خیال کپڑو نه زیات اوي چې بس دغه کپڑې دي دا نه دي چې کپڑې دي خو دې نه علاوه دې شیزونو کې نن سبا زیات ډیمانډ دی بهر بهر هم زموږ خلکو کې قسم د ظلم به ایم ځای نو هغه نه خرابېږي کلرز ښه یوز شي دغه وکړي ولې چې کم شی چې زموږ بهر دي او یې فینشنګ او یې زیات مټرګ فینشنگ کی کلر کامبینیشن کھلے آگے مطلب کٹس کھلے کپڑوں کے اور مطلب کمفرٹیبل ہے ہر شے جو کشن جوڑا ہوئے آئے کہ زب لگا ہوئے یا پلے جوڑا ہوئے آئے کہ بٹن لگا ہوئے تو دس ہی نیٹ ہی ہو آگا ہر کوالٹی والا ہی کہ آگا نقصان چاہتا نہ رکھے یعنی اور باہر سے کم ہوں گا شے لے گوں اور یوں یہ شے خیال ساتھی کہ جمی سب اخل خل کولا اوئی بے زیاد آسانی اور دغا گوری آرام گوری نقصان اوئی تنا رسی اوئی شیدون بیا یعنی زیاد دیمانی
حماد خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور د محکمو سره هم کار کوي او د مختلفو پروګرامونو کولو یو کمپنی ایونت منیجمنت کمپنی چلوي هغه ته د پختونخوا د کاروباری مرکز لخوا د سرو زرو تمغه هم ورکړل شوې ده د خپلې دغه کمپنی په اړه دا وایي
زما خپل ایونت منیجمنت کمپنی را د KPC different organizations different departments the events from the tourism sara culture department from kareedi smita sara anti terrorism nav different departments from kareedi the KPC first female KPC chamber namata gold medal milau shareda services sector ke no samunga the se des rat ke khawatin pakir atli shi mujha khaji pakir kar kawali shi bas lagi himmat pakar da lag pakar da lise
او دې لپاره اوس موږ اسلام آباد نړۍ کې ان شاء الله فیشن شو وکړو موږ لږ خپل اورګنایزیشن فاندنګ لپاره موقع ده او خپل خلکو ته پروموت کولو لپاره موږ کړی ده او چې موږ خپل خلکو ته څه چارجز نه اخلو او لږ فری کاسټ به نړۍ کې وکړو موږ د نړۍ اسلام آباد خلکو ته چې خپل خلکو ته وی کار ولګ
هم هوای دی په لومړی ځل په خیبر پښتونخوا کې داسې یو مرکز جوړ کړ چېرته چې د ښځو د کاروبار په اړه خبرې کیږي او د هغوی د لاسو جوړ شوي شیان ښودل کیږي
د سیما د انټرپرینورشپ سنټر هم کلا کړی وانه ما ته دی ډیپارټمنټ خلکو ایون ګورنمنت ډیپارټمنټ خلکو هم ویلې واسه چې په دې کې ډېر نقصان به ترته او یې نه څه نشي کولای دا نو موږ د سنټر اکچولی کې پی فرست د سنټر د سیمګا تین از په لاره مین مارکیټ کې ځای اغسته دا او هغه صافي د سټیکو د سې مارکیټ سره نه دی ښه دی چې کوم څه کې دی چې څه دی تاسو یو څه لږ څه تاسو په سټ اپ دا موږ ما ته هیڅ انفورمیشن نشته او په هغه کې نو څه جوړ باندې موږ دا هغه ځل څه کلاو کړی دا نو شکر الحمدلله چې دی د سې نه چې موږ ډیر زیات ګټه کوو یا دا کوو خو دا د دې باندې موږ خوشاله یو چې موږ خپل کوم فیمینس دی او موږ ډیر ښه مارکیټ ته تللی دي او د پارکار ډېر ښه کتلې ده او د پارکینګ ډېر ښه شوی دی یعنی او ډېر زیات فائدې اغستې دي دا څه په خپله پرسنلی چلوم دا موږ د سټ کړی دا از ان ټیوم فور د سپورې موږ چا نه فاندینګ نه دی اغستې دا پرایوټلی څه په خپله چلوم
دا چې دوی د هغه خوځو سره هم رابطې کوي چې په لور پرتو سیمو کې لاسي کارونه کوي په جواب کې هم اوای
موږ سره الریډي د نوخار د سواد د چارسټي هریپور ہزارہ سائڈ دے پتا ڈفرینٹ علاقوں خزشتا تا نا صرف مونگ سبھی پہ خبر کے کار کو نہ پہ خبر کے دی مونگا کے پی کے میں رہتا تھا کہ سینٹر دائیں پورے کے پی نے مونگ سر خلق تھا مونگا تقریباً 250 نزیاد سیمبرز تھی ڈفرینٹ علاقوں نے دی دا کے پی نو آگوی ٹول دی کرا دی مونگ سر ڈفرینٹ لگ دیر حضر دا فاٹا علاقی میں نے دی مونگا ٹول بعد دی کار کو چی کم زمونگا میمبرز دی دا یوننگ کال ماتا دا ہوئی چی زمونگا دا دیز رہے ہو شو نو هغه موږ سره دې موږ هغه باندې کار کوو نو هغه کار بس لږ دې لیول باندې راغ اس موږ هغه لا اسن شو کې موږ هغه تا دا اس دا کولې شو کنه دې داسې مور ان سټاف په څو ځایونو کې دیس اس ا فیمیل سپیډ هغه کوالټی چې موږ کار مخه ته موټ شي یا دا شي موږ سره به څه کانټاکټ کولې شي موږ مست شي کې دې شي موږ ضرور وکړو هغه لا چې څنګه لینکس هغه له جوړولې شو اې کې موږ هغه هیلپ کوو ان شاء الله
او اوس هم یو بل رپورت. د افغانستان د خوځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خوځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي خځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي، دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ته دغه ټولنې جوړونکي په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته بعد شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې هم کار کوي. د دغه ټولنې په اړه په لومړي ځل خبریالې او شاعرې الیزا ګریسوولد په 2012 کال کې لیکل کړي وو او اوس په لندن کې د میرمن بهیر د جوړونکې ساحرا شریف سره ویني. په دغه میله کې به پر دې خبرې کیږي چې څنګه په جنگونو او شخړو کې خلک شاعري کوي او د خپلو جذباتو اظهار په یو داسې ټولنه کې کوي چېرته چې ژوند کول یو اسان کار نه دی. الیزا ګریسوولد وایي دې سره به په لومړي ځل نړیواله ټولنه پر دې هم خبر شي چې افغان میرمنې څنګه د خپل ژوند حال په یو دوو مصرو کې بیانوي. ګریسوولد هم وایي د افغانستان د میرمنو دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکل شوي دي. دغه د افغان میرمنو د ژوند بیخي یو بل اړخ نړۍ ته ښایي چې زیاتره خلک ترې نه دي خبر. ګریسوولد وایي په دغو کې افغان میرمنو د دوی سره د ټولنې په خراب رویه هم خبرې کړې دي او دا لکه چې د دوی یو خاموشه احتجاج دی. د میرمن بهیر د ټولنې غړي هر اونۍ په کابل کې سره ویني، دوی له یو بل سره خپل شاعري شریکوي، پر دغې خبرې کوي او بیا یې په ټلیفون هم له یو بل سره تکراروي. دغو ښځو ته معلومه ده چې د طالبانو او د افغان ټولنې له ځینو بندیزونو له وجې دوی په ښکاره د خپلو مسایلو او د ژوند د مختلفو خبرو اظهار نشي کولی، نو ځکه یوه داسې لار لټولې چې خپل مشکلات د شعر په ژبه کې بیانوي او د خپل زړه درد پکې وایي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
بچیا ماتا شوا